السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسې پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ژوو او طبیعت وضعیت څه ډول دی. نن د مارچ 3 د ژوندۍ ژوو نړیواله ورځ ده. په دې اړه وروسته خبرونه واورئ. میلمه هم لرو. تاسو هم راته زنګ ووهئ او د طبیعت په اړه راسره خپلې تجربې شریکې کړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د افغانستان د سولې په اړه افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دوی هوایي ځواکونو د ملکي مرګ ژوبلې له ویرې له شاوخوا 2000 عملیاتو ډډه کړې. او امریکایي چارواکي وایي تر 3 نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې. دغه چارواکي ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي چې دې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامله ده. د افغانستان د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سیاستوالو او یو شمېر ګوندونو سره په خبرو بوخت دی. ټاکل شوی خلیلزاد د کابل له سفر وروسته دوهې ته هم ولاړ شي چېرته چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان د سولې خبرو ته ناست دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
2000 عملیات صرف د دې لپاره یې نه دي کړي چې د ملکي تلفاتو هلته امکان وجود درلودل. که دشمن موازی سنگر معلوم که و روزی دا جنگ ډېر په اسانۍ سره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د وینما د وروستي راپور له مخې د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبله د دې کال د لومړیو نهو میاشتو پرتله ډېره وه. د یونما په راپور کې د 22% دغې مرګ ژوبلې پړه پر افغان ځواکونو، 46% پړه پر طالبانو او 8% پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي ونه نیسي استعفا دې وکړي. ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا امر یې نن سهار د دې ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی دی. امرخیل وړاندې لیکلي چې د جلال آباد ښار د ټولو حوزو جنایي او د منطقوي کنټرول مسؤلین بدل شوي او په خبره یې د حوزو د امیرینو او د پولیسو د نورو جوړښتونو عدلون بدلون هم تر کار لاندې دی. د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي پرون مازدیګر په 2 بیلابیلو پیښو کې په ډزو وژل شوې چې چارواکو وویل د پیښې یو عاملې نیولی دی. ځایي چارواکو دا د طالبانو کار وباله او ادعا یې وکړه چې نیول شوی کس هم د طالبانو غړی دی. اوس داعش وسله والې ډلې پر دغو نجونو د برید مسؤلیت منلی دی. دا معلومات سایټ انټلیجنس ګروپ چې د جهادي ډلو آنلاین فعالیتونه څاري ورکړی دی. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم په ورته برید کې وژل شوې وه چې مسؤلیت یې داعش منلی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر 3 نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې. امریکایي چارواکو امریکا کې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پیښې ډېرې بللې او ویلي دي چې له دې اړخه مړینه هم د نورو هیوادونو پرتله ډېره ده. دا مهال په امریکا کې 3 واکسینونه تطبیقیږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او 2 نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو تطبیقول. بل لورته د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اینډ جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې دیره د درملو د تنظیم اداره د دغه واکسین تطبیق تایید کړي، دا به 4 واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو کې یې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ پر 12 د جانسن اینډ جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. او د بيپلو خبريالانو نړیوال ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنايي شکایت ثبت کړي. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشريت پر خلاف جنایتونه کړي دي. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان
میکروفون ستاسو
اوریدونکو بیا هم سلامونه. نن د مارچ 3 د ژوندیو ژوو نړیواله ورځ ده. کله چې د ژوو او طبیعت یادونه کیږي د افغانستان د طبیعي ځنګلونو او پکې د بیلابیلو مرغانو او ژوو ژوند سترګو ته درېږي. د چاپیریال ساتنې ادارې کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې اوږدې جګړې پر بشریت سربیره پر طبیعت او ژوو هم ناوړه اغېز کړی دی. دغلته د ځنګلونو بې باک پرې کول روان دي او په زیاته کچه د نایابو مرغانو ښکار هم کیږي. د ژوندیو ژوو نړیواله ورځ افغانانو ته په څه معنی؟ عام ولس دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه وکړي چې طبیعت ژوندی وساتل شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړی کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او میلمه مو د چاپیریال ساتنې فعال او کارپو عبدالولی مدقیق دی. مخې لدې چې دا بحث پیل کو او تاسو اوریدونکو هم زنګونه راووهی په دې اړه یو ځانګړی راپور اورو چې کابل کې زموږ همکار چمتو کړی.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي وړیکو ته پام وشي دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلو ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیز برخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو. خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتارو ته راټیټ شوی وو چې بیا د وزارت په هڅه او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکو زین الله زهین بیا د طبیعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو. همداشان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنی الګای زنګوزه یا دولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو او ښه قیمت لري. همداشان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولای شو.
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بېوزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د له منځه وړلو اندېښنې زیاتې کړي دي. له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوو د ښکار د مخنیوی په برخه کار نه دی شوی. نوموړی د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که د ځنګلونو او ژویو د له منځه وړلو مخه ونه نیول شي پایلې خطرناکه دي.
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کومه اړونده دولتي ادارات چې اوس شتون لري په ډېرې خواشنۍ سره چې دوی نر او ډېر زیات هغه ګامونه چې هغه مثبته پایله ولري تر اوسه نه دي پورته شوي. د دوی د اوسېدو د ځایونو تخریب او له منځه وړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوي وایي هغه تر اوسه پورې په ډېرې خواشنۍ سره نه دي ترسره شوي.
ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخه ونیول شي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکی همایون کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ځنګلي شو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت، د ځنګلونو بې باکه قطع کول، د ښاري ژوند پراخوالی، د فقر کچې زیاتېدل، هغه څه دي چې روان بیولوژیکي وضعیت لږ وخت سره مخ کړي. موږ شاوخوا 138 ډوله ژبې لرو چې هر ورځ له لاسه وځي.
حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میته.
دغه خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژوو حالت بحرانی دی. ښاغلی کاظم وایي ژر تر ژره باید د دې حالت مخه ونیول شي او حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي. په ټولیزه توګه د راپورونو له مخې د میلیاردونو انسانانو تر څنګ د ځمکې کره کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بېلابېل ژوي هم ژوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې 3 وحشي ژوي د بېلابېلو دلیلونو له کبله له منځه ځي چې په دې سره د هغوی نسل ورس تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان له مخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ. خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلک بیکار و ولدی لارې د عاید ترلاسه کولو هڅه کوله، ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد ته راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډول ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. دا اداره وایي اوس مهال بند امیر، واخان، شای فولادي او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسب دي.
د وحشي ژوو د ژوند او دغه راز د طبیعت په اړه مو دغه ځانګړی راپور واورید. په همدې سره زموږ خبرونه هم پیل شوه چې مایکروفون ستاسو دی. اوریدونکو تاسو کولی شئ په دغه شمیرو زموږ خبرونې ته زنګ را ووهئ. شمیرې درته اعلانوم: کورنۍ شمیرې 0000 4 شپږ سوه شل، بله کورنۍ شمیره ده 0 ویست 3 څلوېښت 1 شپېته 1. نړیواله شمیره هم اعلانوم: 0000 2 ویست 1 4 ویست 1 3. د خبرونې میلمه ښاغلی مدقیق صاحب دی. مخکې مو وویل چې د چاپیریال ساتنې پخوانی چارواکی او دا مهال د چاپیریال ساتنې فعال او کارپوه دی. مدقیق صاحب، ستړي مشئ، تاسو هم اتمن د موږ دغه راپور څه ناڅه واورید. نن د وحشي ژوو یا په د ژوندیو ژوو د طبیعت د ارزښت په اړه نړیواله ورځ ملګري ملتونه لمانځي. که خبرونه په دې سره پیل کو چې د دغه ورځې ارزښت افغانانو ته په څه معنا، عام ولس دې برخه کې څه مسؤلیتونه او څه دندې لري؟
ډېره مننه. زم سلام وړاندې کوم لودین صاحب تا ته، د ازادي راډیو ډېرو درنو اوریدونکو ته، او په لومړي سر کې زه مننه کوم د ازادي راډیو نه چې دې ډېرې مهمې موضوع ته پاملرنه کړې ده او خپل وخت مو دې ته ورکړی. رښتیا هم نن هغه ورځ ده چې په نړۍ کې د وحشي ژویو د تر عنوان لاندې د هر کال لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په مجموع کې یو ډیر غټ او ستر هدف دا ده چې موږ د انسانانو پوهاوی د وحشي ژویو د شتون په حصه کې چې هغه له موږ سره په چاپیریال کې یو ځای ژوند کوي، د غوی د احمد په رابطه باندې د خلکو پوهاوی، خلکو ته چاپیریالي تعلیم او تربیه وړاندې کول، که چیرې د بشری فعالیتو په نتیجه کې د دوی ژوند ته کوم خطر پیښ وي تر څو وکړی سو چې د هغو خطرو مخنیوی وکړو، او موږ وحشي ژویو ته په مجموع کې داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط برابر کړو چې هغه له انسانانو سره یو ځای په ګډه باندې ژوند وکړی سي. دلیل دا د بشری ژوند یو ډیره مهمه او عمده برخه د دې وحشي ژویو شتون په چاپیریال کې ده. که چیرې موږ له خپل چاپیریال کې وحشي ژوي ونه لرو، معنا دا ده چې زموږ چاپیریال ناروغه ده، زموږ چاپیریال تکمیل نه ده، مکمل نه ده. او دا وحشي ژوي بعضې خدمات بشر ته په مجموع کې وړاندې کوي چې د هغو په ګټې ډېرې بې پایه دي. په ډېرو مسایلو باندې تر اوسه پورې بشر نه ده توانېدلی چې خپل یعنی د علم په وسیله باندې ځان پوه کړي چې کوم خدمات دي، ولې په مجموع کې کوم خدمات چې دې ته د ایکوسیستم خدمات وایي، دغه تر چوکاټ لاندې چې موږ ته کوم خدمات وړاندې کوي، د ډېر زیات اړین او ډېر زیات عمده دي. که چیرې د وحشي ژوي موږ سره په چاپیریال کې ژوند ونه لري، نو کیدای شي چې د انسانانو ژوند په مجموع کې د بشر ژوند له خطر سره مخ شي.
بله مدقیق صاحب، لکه څنګه چې په نورو راپورونو کې هم ورته اشاره شوې، تاسو هم ویلي دي چې په افغانستان کې واضح خبره ده چې جګړو پر بشریت سربیره طبیعت ځپلی دی، ژوي یې ځپلی دي. دا مهال د وحشي ژوو له اړخه لوی اندېښنې په افغانستان کې څه دي، او دغه طبیعت چې تاسو د انسان د ژوند لپاره هم ګټور یاد کې څومره پاتې ده؟
رښتیا هم له دې نه سترګې نشي پټېدای چې د تیرو څلوېښتو کلو یا اضافه له څلوېښتو دو څلوېښتو درې څلوېښتو کلو جګړو زموږ هېواد ځپلی ده، په مختلفو اړخو کې ځپلی ده. چاپیریال هم له دې نه خوندي متاسفانه نه ده پاته. موږ چې کوم پخواني راپورونه لولو د افغانستان د بیولوژیکي تنوع په حصه کې، د افغانستان د وحشي ژویو په حصه کې، ډیری داسې بیلګې موږ لرو چې پخوا په افغانستان کې شتون درلود، اوس یې نه لري. دلیل دا ده چې دغه جګړو په ډېرې خواشنۍ سره د دې په څنګ کې چې زموږ هېوادوالو ته اقتصادي او اجتماعي تاوانونه وړاندې کړل، زموږ هېوادوالو خپل مال او سر له لاسه ورکړ، د دې سره په خوا کې چې ډېر زیات اهمیت لري زموږ اوسني نسل ته او راتلونکو نسلونو ته، هغه د چاپیریال خوندیتوب ده. زموږ چاپیریال هم خوندي پاتې نه شو. کله چې چاپیریال خوندي پاتې نه شي، د دې معنا دا ده چې په چاپیریال کې وحشي ژوي، په چاپیریال کې ځنګلونه، په چاپیریال کې په مجموع کې دغه زرغون قشر یا شنه بوټي چې موږ وینو په شاوخوا کې، د دې سره په خوا کې خاوره ده، اوبه دي، یعنی هیڅ شی سالم نه دي پاته. متاسفانه د جګړې ډېر زیات اثر ده په دې په ټولو د چاپیریال په کمپونیټو یا په اجزاو باندې.
او ډیره مننه په دې لای چې د همدې خبرو له لارې عام ولس دې ته پام وکړي چې چاپیریال، طبیعت، شنه بوټي په مجموع کې څومره د دوی ژوند ته مهم دي. مدقیق صاحب، تاسو سره پاتې شئ، ور بسو یو څو اوریدونکي به راوخلو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، زموږ سلامونه نیکې خیر احترامات تاسو ته او ستاسو مېلمه ته، ستاسو له طریقه ټولو ورځونکو ته نیکې خیر احترامات وړاندې کوم. عارف خان افغانیم د ننګرهار ولایت سپینغر ولسوالۍ نه تاسو ته ماسکې نه
زخمه. مهرباني وکړئ. سپینغر هم طبیعي منظرې لري، طبیعت لري. اوس هلته څه ډول وضعیت دی؟ طبیعت څومره پاتې دی؟ عام خلک څومره رول لوبوي د ځنګلونو په ساتنه کې؟
دلته خو زیات ځنګلات، هغه ځنګلات چې کوم هغه د انقلاب په وختونو کې زیات خلکو هره کړه، او پاکستان او نور ملکونو ته یې وړه. د ځنګلاتو د وجې نه هغه وحشي ځناور چې کوم وو هغه دلته نه پاتې کېده، او د دې ځنه کوچک لاړ. اکثره ځینو کې معلومېږي. خو زه مهمه خبره دا ده، زموږ ځنګلات وور شو، هغه ځنګلات پرمختګ چې کوم وو هغه ونه شو. زموږ مخکې د رئیس کاري صاحب هم دا خبره کړې وه چې زموږ دلته ځنګلاتو یو پروګرام به جوړو خامخا. بیا هغې نه وروسته افغاني صاحب دا خبره وکړه، هغه پروګرام تطبیق نه شو. ځنګلاتو دپاره ډېر ضرورت دی، ځکه چې دلته وحشي ځناور ژوندي موجود نشته دی. او که چېرته ځنګلات را پیدا شي، نو هغې د وجې نه به انشاءالله تعالی چې دلته دا ځنګلي وحشي ځناور چې دي.
تاسو خپل څه کړي د ځنګلونو لپاره؟ ولس څه کړي؟ آیا نیالګي کینولې دي په خپل پټیو کې یا د غرو په لمنو کې؟ ولس خپل مسؤلیت ادا کړی؟
موږ خپل ما خپل د سکالي یو باغ انتظام نیول، یو باغ مې جوړ کړ، او ماشاءالله د دلوي په اول باندې مې لګولې دي. انشاءالله تعالی چې وسه هغه ولګېد، نو ټول ولس کله دا وکړه او ستاسو می دا څنګه جوړ کړي ملګری کې دی ځکه چې دا ولس او د ټولنې لپاره د ټول وطن لپاره یو خیر ښکار دی ځکه چې دا ژوندي موجوده چې دا انسان د خدمت لپاره دی نو دا زموږ خدمت لپاره دی نو دا لپاره یو ضروري کار پکار دی.
بله کور ودان ډیر مننه. بل اوریدونکو به را واخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم جناب اردن صاحب تاسو ته او تاسو محترم مجلس صاحب ته او ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کاری محمد غنی مدني خبرې کوم نورستان ولایت.
او مهرباني وکړي مدني صاحب نورستان کې هم وضعیت کر تشریح کوي خلک خو ډیر مینوال دي چې ورسي طبیعت یو ګوري اوس هلته اصلي وضعیت څنګه دی د طبیعت.
بل جناب لوزون صاحب که هم خوشبختانه افغانستان په مختلف ولایتونو کې په خوست او نورستان هم بس نور ولایتونو کې اطرافي ولسوالۍ کې ډیر ښه منظرې لري لکه څنګه چې تاسو ته د خبرو په جریان کې دغه مسله مطرح کړل چې هغه د امنیتي وضعیت خرابوالي په وجه متاسفانه په دغه ځنګلونو باندې هم منفي اغېزه کړې ده. ولې خوشبختانه ځکه دغه موضوع نورستان پورې منحصر کړم په نورستان ولایت کې الحمدلله د نورستان ولایت یعنې تسلو کې 80% ښکلا چې الله تعالی ورکړې ده همدغه شنو بوټو او دغه شنو درو همدغه د اوبو په وجه باندې نورستان کې ښکلا شته دي. او په نورستان کې دغه تاسو ډېر معلومه ده چې دغه دوه کلونو راهیسې سیلانیان د مختلفو ولایتونو څخه هغوی نورستان ته راځي او دغه ځنګلونو او د شنو بوټو هغه ښکلا هغوی خوند اخلي.
مدني صاحب
ممکن زمونږ د ولس او د
و ما دغه ویل چې هلته خو نورستان خو واضح خبره ده چې سرشاره طبیعت لري ولس څومره رول وبولي سره دی چې دغه طبیعت غرونه ځنګلونه تر ډیره طبيعي راټوکېدل دي ولس هم ورځي دغه ځنګل ته انرژي ورکوي او بو ورکوي کچیرته باران او ووري کمی یعنی ولس د نورستان په طبیعت کې څومره فعال ده.
الحمدلله جناب لوزین صاحب په نورستان کې لسونه د خپل هغه ځنګلونو ساتنې لپاره دی او خپل هغه کلیوالي شوراګانې لري او په زمن کې حکومت سره هم دی او یو هماهنګي لري چې باید په نورستان کې دغه ځنګلونو قطع کېدل یا په غیر مشروع طریقې سره دغه ځنګلونو وهل کېدل او مخنیوي برخه کې په نورستان کې منظم شورا شتون لري او د دې شورا په توسط باندې هیڅ نشي کولای چې دلته په غیر قانوني توګه دغه ځنګلونو ووهي او دغه اوبه ورکول مسله چې دا په نورستان کې اوبه هم پراخه کچه باندې شته دي او اوبه هم داسې خلک ورکوي او په ځینو کې متاسفانه په هغه ساحو کې چې وسلوال طالبان هغوی تصرف لري په هغه ساحو کې داسې ستونزه او مشکلاتونه شته دي او په عموم کې زما د حکومت نه او همدارنګه د ولسونو نه دا هیله ده چې باید د خپل ځنګلونو په ساتنه کې او د دې په حفاظت کې دي او باید کار شي دا د ټولو اجتماعي مسولیت ده.
ډیر مننه مدني صاحب. نور اوریدونکو هم لري یو اوریدونکو به راوخلو بیا به ورشو مو دقیق سره مهرباني وکي ازادي راډیو ده د راډیو غږ مو ټیټ کړئ غږ مو نه اوروسم.
السلام علیکم په خیر
و ډیر مننه مهرباني وکي غږ مو صحیح سو
اوریدون ساتو ټول په ټول اوریدونکو محترم مېلمانه تخپلني کې هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخې هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
او مهرباني وکړئ توخې صاحب کومه پښتنه لري له میلمنه زموږ میلمه هم د چاپیریال ساتنې چارواکي پاتې شوی اوس مهال د چاپیریال ساتنې فعال او کارپودي او خپل کې د زابل د طبیعت په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې زابل خو داسې ولایت چې په دې ولایت کې البته دې کیږي او ورونه دا سې دوه غوږونه دا څنګه د شاجوري او د غندل فرمان یو غار د قرغان غادي بولي دا په خو دې سر سبز او د سر شباغونو او د سر سي د بستو په نامه باندې شان او سپای چې د جمهور کمپاین
تو خیسب د ټلیفون اړیکه مو ډیره خراب ده وضعیت کیفیت خنه ده کله زړه زاید تغییر کوي. بله تو خیسب متاسفانه چې تاسو اړیکه سمنه ده که اوریدونکو اړیکه نسی سم ځای ودرېږي چې غږ مو واضح و اوریدو تو خیسب خبرې سمین خبرې نسی خدومره مو اوریدل چې په اورزګان کې او د غرز نور ولایتونو کې طبیعت وای خراب شوی دی، د غرونو غب خوانی شینوالی نه دی پاتې. مدقیق صاحب، تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل، ولس غواړي چې په طبیعت کې برخه واخلي، خو یا دوی ته دغه ارزښت سم نه دی بیان شوی، او یا دا چې بې بندوباره د ځنګلونو پرې کول او دغه راز ښکار د طبیعت باندې ناوړه اغیز کړی دی. دغه د ښکار موجودیت او د ځنګلونو پرې کول څومره جدي ستونزه ده، او د مهال مخنیوي لپاره څه اقدامات کیږي؟ فکر کوي دا اقدامات کافي دي؟
لودین صاحب، ما خبره واورید د هغه دوست ننګرهار نه زنګ ویلی وو، د دې سره پخوا کې قاری صاحب مدني له نورستان د ډېر سرسبز او ډېر ښایسته ولایت نه، او توخی صاحب سه خبرې مام صحیح وانه اورېدلې د زابل په رابطه باندې ویلې. دا درې ولایتونه که چېرې سړی مقایسه کې په مجموع کې هغه په ټولو کې ښه ولایت د چاپېریال له نقطې نظر نه که ورته وګورو، نو نورستان په ښه وضعیت کې ده، ولې هغه په طبیعي شکل باندې خدای پاک داسې پیدا کړی چې په هغه کې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، په هغه کې موږ تر اوسه پورې وحشي ځناور او وحشي ژوي لرو، ډېرې ښې اوبه لرو په نورستان ولایت کې. د دې سره پخوا کې ننګرهار هم نسبي بد نه ده، ښه ده، ولې د زابل په ولایت کې په ډېرې خواشنۍ سره لکه څنګه چې توخي صاحب وویل د ارغنداب په ولسوالۍ کې پخوا موږ یو قسم حیوان د تور آسیایي خرس په نامه باندې موږ هلته درلود، ولې اوس ګمان کوم دا ډېر کلونه کېږي چې راپور نه ده اورېدلی. یعنی دا د دې نمایندګي کوي چې موږ په بعضې ولایتونه د چاپېریال له نقطې نظر نه ډېر زیات تخریب شوي دي، او بعضې ولایتونه ښه دي. په مجموع کې خلک غواړي چې خپل چاپېریال وساتي، خلک غواړي چې سهم واخلي، ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دا ناولې جګړه زموږ هېوادوال نه پرېږدي تر څو هغه کارونه او پلانونه چې په مجموع کې خلک لري او د دې سره په څنګ کې دولت لري هغه عملي شي دا کارونه. په ډېرې خواشنۍ سره په ځنګلخیزه ولایتو کې اوس هم د ځنګلو قطع په ډېر شدت سره روانه ده. زه راپورونه اورم د کونړ له ولایت نه، زه راپورونه اورم د ننګرهار له ولایت نه، د نورستان په ولایت کې هم لږ لږ قطع د ځنګلو روانه ده، خو په مقایسوي شکل باندې په نورستان کې کمه ده. په پکتیا کې هم ځنګلونه په تیر کې خو تقریبا په نشت باندې حساب شوي وو، ټول منځه تللي وو، خو په دغو وروستیو کلو کې بیا د ځاځیو په ولسوالۍ کې خصوصا د منډیر ځنګلونه د خلکو په همکاري باندې د خلکو د تړون په نتیجه کې خلکو دا زمینه مساعده کړله درته ځنګله ته چې هغه خپل طبیعي رشد باندې د ځنګل را اوچت شي، بې له دې نه چې کوم دولتي ارګان یا کوم غیر دولتي ارګان هلته ولاړ شي، هلته پانګونه وکړي یا کار وکړي. موږ په مجموع کې که چیرې زمینه ځنګلو ته مساعده کړو، په لسو پنځلسو تر شلو کلو پورې دغه ځنګلونه بېرته ځان خپله باندې ځان دغوي، ولې ډېره عمده خبره په دې کې دا ده چې زموږ هېوادوال په دې کې ونډه واخلي. موږ باید منتظر نه شو چې موږ ته له بهر نه کومکونه راشي په دې حصه کې، د دې په خاطر چې چاپېریال زموږ چاپېریال ده، موږ هره لحظه په موږ خپل چاپېریال کې ژوند کوو. نو ښه خبر دا ده دغه یو ښه زیری ده چې زموږ هېوادوال په مجموع کې اوس د دې طبیعي سرچینو په مجموع کې په ارزښت باندې پودي او د دې په مدیریت کې ونډه اخلي.
او سلامات او سیمنه ور بشو نور اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، آقا امیر د جلال آباد ته تاسو زحمت در کومه.
او مهرباني،
میلمنه مې دغه پښتنه ده، میلمه خو ویلې تاسو چې نورستان او جلال آباد او پکتیا او په دې باندې خو کې د ځنګلونو قطع روانه ده، جریان لري دې باندې، موږ هم پوهېږو ولس هم پوهېږي، ملت ټول په دې باندې پوهېده چې قطع روانه ده او درګرده پاکستان د قاچاق کېږي ځي.
اجرایی صلاحیت نه لري، چارواکی نه دی، فقط چاپیریال ساتنه د برخې یو فعال دی د محل. نو دا پښتنه بم بیا کېدای شي چارواکو نه وکړو، نور کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ کېدای شي مدقیق صاحب هم معلومات درکړي تاسو ته.
او دغه طبعاً دوی خو کولی دوی خو د دولت دولت کې خو دوی وظیفه لري، یعنی دوی کولی ځانور چارواکو ته دوی دغه خبر ورسید چې دا قطر روانه دي دغه مخنیوي وکړي، یعنی دا تقریبا 15 کال دي دا قطر روانه ده. نو دوی کولای شي دا حکومت چارواکي په جریان کې واشي.
په نورو ولسونو کې په شمال کې په تخار کې موږ راپورونه درلودل چې ولسی ډلې جوړې شوې د ځنګلونو د ساتنې لپاره، څنګه په ختیځ کې ننګرهار کې دغه سي ولسی تړونونه نشته؟ او اړیکې پریش ولا دغه اوریدونکو ور بشو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
دما د ولایت خبره کوم، لوګر نه غږیږم. 200 کال مخکې د مون په غرو کې و بخت یې 200 کال مخکې نو وسه مون ته څوک کوریا کې و بخت کې نه دی مون به څو رقم دا غرونه به تل شلوکو. دا د مون زراعت نه د عمل زراعت دا ولاکه په خاورو خبري دا باید چې په غرو کې کوم غرو کې تر حق بادام کېږي هغه کېږي کوم غرو کې او بخت کېږي غوسته او بخت برابر کی زراعت خپل خلکو ته دا شای برابر نه کی خلک کوم دي برابر برابر ولای او بل مې دا غوښته ده چې برق او غاز نه وي ولکه افغانستان تر شلو کلو کې جوړ کې چې برق او غاز نه وي دا خوار او غریب پلاستیک سوځي نو چې ژوند ولای دا به کله پلاستیک وسوځي دا غره ما نظر رو خدای دې وکړي.
بله
دې دې ته فکر شي چې کوریا کې دي نور خلک دې په غرو کې به سوره دا غرونه هر شي کوي خو دا زراعت کې مونږ ته د عمل د دادې
تاسو د محل چیرته اوسئ؟ په کومه سیمه کې ژوند کوئ؟ آیا طبیعت درته نږدې ستا غرونه درته نږدې ستا؟ د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم لدین سپتا. السلام علیکم. السلام محمد قاسم زواج درمن ولایت سفر سړی
کې. او مهرباني وکړئ زواج سي
ډیر زه تمنا نو کوم وکینم د هلمند کې پر سړی سره کې ولې ځنګل د چمخ کې تخریب دی روانو ځکه چې لار نه و د موټر د اطفایي لار نه و چې ته ځینې وخت ورونه ور وخت بیا ته ډېر راته دی او متکه څرګندله او خوشبختانه اوس سړکان چې اوس دې جوړ شوي دي او تقریبا 2000 لاله تېر کلونو پر څو کلونو کې شنو شوي دي او اوس هم دا لړۍ روانه ده. انشاءالله د اسلام ځنګل ځنګل ډېر پراخته وي او متاسفانه دا ځنګل دی وایي د دې کار نه کوي په نو د څو څنګه څنګه جوړ شي ایا واز دا وخت مو وګورو دا د خپل ځان فشار کړوار لپاره کورسي لاسناله د ځنګل د دولت مو انتخاب کې چار کور یې لاسناله کراو شنو د څه په راتلو کې به ډیر راته څنګه جوړ شي.
او مننه زوخت په ټلیفون کرخه مو هم خانه و نظر مو اوریدل شو. سلامت اوسئ بل اوریدونکو دی، مهرباني وکي ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم. محترم اسد الله لدین صاحب.
او مهرباني وکي
کشمیر خان زرملوالم خیبر پښتونخوا هریپور نه میاړي کنه ولې سلامونه او نه کی هیلی تاسو محترم اوریدونکو نه مدکې سبو منی.
او مهرباني زرملوال صاحب، تاسو هلته د طبيعت پاړه سوای په پښتونخوا کې او د غرض افغانستان کې خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ چې د افغانستان د طبيعت تجربه او خاطره لري.
د افغانستان نو خدای شي خاطرې لروغه یو وخت چې کله موږ په 1990 کې غنه مخکې هجرت سره کاو خدای تنگ وخت دا یعنی دمره موضوع موږ وګدا نه شو بیانولای صرف دمره بدر کوایم چې په پښتو ژبه نه خو پنيات معلومه ده چې د خې شهرت لري لکه څنګه چې موږ د حساب ورته اشاره وکړې کړکین ودی من ډېر راز ازر درخت تصویر زنګبونو څغه په دمر غوښتي وخت د رسانو په هوایي بریدونه کې ختم شوی وو. نو عبدل ته خو هرڅه خیراز دي دلته په دې هواد کې خارسه محفوظ دی او یو پښتنه مې مدکت حساب نه کوله.
او مهرباني وکي
پښتنه خو دا د کچیرته د دې کې د دې پښتنه جواب راکړي چې آیا د دولت نه علاوه ولس څومره کولای شي مثلا د ځنګلونو په ساتنه کې دی وند واخل مثلا جاد ور جنگلنه د شي شور واخل ور وسول کیږي په وژنه کې مثلا نور دي ساتلو کې دي چې څومره وند لرلای شي او بل دا پښتنه ولند د شي د جنگلونه شي دغه سیلاب مخنیوي لپاره څومره مثبت ثابت دی دا پښتنه مې و.
بله زرملوال صاحب، زرملوال صاحب، دا زموږ په خوانی کسان مشران سپنګيري تل د جو یادونه کوي کسي کې چې په خوا به د جنگلونو کې چې په افغانستان کې دي لیوان و په جمی کې به هتا کلیو تراکته کېدل. تاسو هم دغه کومه خاطره د سترګو کوم اغلری په خلری چې په سترګو ملي دلی وی؟
نو هغه وخت خو بالکل هغه وخت خو د ما عمر ډیر کم خو مشرانو ما ورېدل چې لوان تل درته مثلا بعضی شوی به دغه منطقو ته کلي تم راتلی مثلا داسې بعضی وا یا ساروي نور شان به هم خواړه مثلا داسې احتیاط به خلکو کاولي دونه به ساتلو خو شو یې کنه د ما فکر او نظر باندې محترم لویدین صاحب چې
کور ودان مننه زرمالوال صاحب مدقیق صاحب تاسو خبرې واورېدې که د زرمالوال صاحب له پوښتنې نه پیل کړو د ته مو ځواب څه ده بیا به ورشو همداسې نورو اورېدونکو ته مدقیق صاحب
او لودین
صاحب اوریز ما واس او استاواز راځي ما پختنه دا وکړم د زرمروال صاحب خبري مو کاوریدلې وې د پختنه نه به کړي د جواب ورکې بیا د نور اوریدونکو پختنه تاسو ته من یاداش کړی مو کوم
ما اوریدم زه کوشش کوم چې دا درې واړه پختنه تقریبا ماهیت د درې واړو پختنو یو شې ده یو د اوریدونکو پختنه دا واسې د زنګلو قطع د بل پختنه دا واسې څنګه کولای شو څه ده زنګلونه زیات کو په مجموع کې دا خبره ده زه یو خبره غواړم چې یو ډوله ته وکم هغه د دولت سیاست فعلاً د زنګلو او د طبیعي سرچینو په مدیریت کې دا ده چې خلکو ته باید د طبیعي سرچینو په مدیریت کې ونډه ورکړل شي د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې په کومه ساحه کې چې هلته موږ که زنګلونه لرو او د زنګلو سره په خوا کې حتمي صورت باندې خلک ژوند کوي دغه خلک باید د مغه ځنګل په مدیریت کې ونډه واخلي سهم واخلي دا که طبي سرچینې کده اوبو په شکل باندې دي یا د واشي ژویو یو منطقه ده یو پناهګاه ده هلته موجودي یا که ځنګلونه یا که څړځایونه په مجموع کې دا د دولت سیاست ده ښه خبر په دې کې دا ده چې دولت وتوانېده چې اوس یو قانوني طرحه را وړاندې کړي چې په هغه کې دغه وګړنیزه ځنګلداری یا اجتماعي ځنګلداری ته په افغانستان کې قانونیت ورکړي دغه قانون په رڼا په دغه قانون په چوکاټ کې زموږ هیوادوال کولای سي خپل انجمنونه خپل شوراوې جوړې کړي د دولت سره په مشخصو په معینو شرایطو باندې هر چېرته سي دوی د دې ځنګلو په احیا کې سهم واخلي په مجموع کې دغه شوراګان باید اول خپل تشکیل جوړ کړي بیا باید خپل شوراګان ثبت کړي په هر ولایت کې د کرنې ریاستو سره په مجموع کې د خلک مراجعه وکړي دولتي مربوطه ساغه د کرنې وزارت ریاستونه د ولایتو په سطح باندې هغوی ته د خپلې غوښتنې وړاندې کړي دا د دې وزارت دنده وظیفه ده چې دوی ته تخنیکي او مالي مرستې خلکو ته ورکړي لکه څه پښتنه وای چې چیرې موږ خوري جوړې نه کو ځنګل به څنګه موږ زیات کو یعنی دا غلطه یو حرکت په کار ده هم د خلکو له خوا نه یو حرکت په کار ده په یو شکل باندې د غوښتنه باید دولت وړاندې کړي او د دولت د مسولیت د سه باید په دې کې سهم واخلي راغلم د ځنګلو د قطع مسلې ته د ځنګلو په قطع کې په ډېرې خوشنۍ سره په افغانستان کې له عادي وګړي نه سیاغه په ځنګل کې ونه بیخته ولاړ یا ونه قطع کړي غنیولې بیا تر دولتي چارواکو پورې دا ټول په دې کې سهم لري خصوصا په ځنګلخیز ولایتو کې دا یو ډیره پیچلې مسله ده ډیره مشکله مسله ده په ډیره خوشنۍ سره په ډیره سپینسترګۍ سره زموږ بعضې هیوادوال غواړي چې دغه ملي شتمنۍ په ډیرو کمو پیسو باندې له لاسه ورکړي منظور مې دا ده چې نه دولت وانېدلی ده چې دې مخه ونیسي او نه هم خلکو په دې سا کې د خپله ونډه ادا کړې ده په مجموع کې وضعیت دې حالت ته را رسېدلی چې موږ هره ورځ لا ډېر د ځنګلو د قطع شاهدان یو په خپل هېواد کې دا په طبیعي شکل باندې موږ ځنګلونه ډېر کم لرو لودین صاحب یوه خبره زه هیوادوالو ته وکړم سی دوی دې به فکر وکړي چې په افغانستان کې زموږ هغه طبي ځنګلونه تقریبا په نشت حساب دي په مجموع د مساحت د افغانستان نه موږ 1% خاوره په مجموع کې ځنګل لرو دا ځنګلونه که همیشه بهار ځنګلونه دي او که دا د پستې ځنګلونه دي او که دا وبخته ده او که دا دغه د واشي بادام دی په مجموع کې دا ډیر کم شای دی ډیر کم دی چې دغه هم مګل لاس ورکو نو موږ په راتلونکي کې لکه زموږ یو ادوال پښتنه وکړه چې د دوه اثر د سیلابو په کنټرول کې څه ده زه وایم چې کچېره موږ ځنګلونه ونه لرو موږ به هر کال په سیلاب باندې ځپل کیږو زموږ کورونه به سیلاب لاندې کوي زموږ مځکه به سیلاب لاندې کوي زموږ حاصلخیزه خاوره به سیلاب وړي اوبه به له موږ نه په وړیا توګه باندې له ملک نه فرار کوي په سیندونو کې به ځي همسایه ملکونو ته په مجموع کې دغه مشکلات که چیرې موږ د ځنګلو ساتنې ته او د ځنګلو احیا ته په مجموع کې خلک او دولت په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي موږ یو چاپیریالي فاجعې خواته روان یو.
بله مدقیق صاحب، د دولت ونډه فکر نه کوئ چې کمرنګه ده؟ ځکه حداقل دوی کولی شي چې د ځنګلونو د پرې کولو او قاچاق مخنیوی وکړي.
دولت ونډه زه تاییدوم، زه تا سره موافق یم او له هیوادوالو سره موافق یم چې د دولت ونډه کمرنګه نه سي، بیخي کمه ده. ولې؟ یوه خبر ده چې دولت ته په مخ کې ډېر زیات مسایل پراته دي. دولت په یو ځایي شکل باندې ټولو ستونزو ته د حل لاره او ځواب نشي ورکولی. د دولت لپاره اوس فعلاً لومړیتوب په افغانستان کې دا ده چې دغه جګړه څنګه مهار سوله څنګه راولي.
نو مدخصي د چاپیریال ساتنې اداره فعاله ده، ولایتي ادارې دي، فکر نه کوي چې هغې ستا ظرفیت شته چې دولت دغه کار وکړي؟
ظرفیت د تشکیلات رامنځته شوي دي. تشکیلات بېله شکه چې موږ لرو، د کرنې وزارت ده، د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، د کلو پراختیا وزارت ده، د اوبو ملي اداره ده، دا په مجموع کې ټول مسؤلیت لري. ولې په لکه د کچېرې موږ د ځنګلو د قطع مسلې ته فکر وکړو، دا مسله که موږ دغو ارګانو ته پرېږدو، دا ارګانونه زور او قوت نه لري. د ځنګلو د قطع مخنیوی په هغه ارګانونه او هغه نهادونه کوي چې هغوی د قانون د تطبیق د تنفیذ مسؤلیت لري، لکه د کورنیو چارو وزارت، لکه سرحدي پولیس، لکه په بعضو ولایتو کې شاید د ملي دفاع وزارت. په مجموع کې دا د دوی کار ده چې د دې زورګویي او د دې هغه ډېر ناوړه چلند مخنیوی دوی باید وکړي. د دې ملکي اداراتو مسؤلیت دا ده چې باید مسایل مطرح کړي. دغه مسله باید په جدي شکل باندې د کابینې په غونډه کې مطرح کړي، تر څو جمهور رئیس په دې سا کې مشخص هدایت ورکړي دې ارګانو ته.
کور ودان
موږ دې ته منتظر کینو، موږ شل کاله په دې انتظار باندې تیر کړو، کوم مثبت پایله موږ نه درلوده په تیر وخت کې، اوس به هم نه لرو. زما غوښتنه دا ده، زما پیشنهاد دا ده چې په مجموع کې خپل خلک راوچت سي او په یو شکل باندې فشار په دولتي اداراتو باندې راولي، تر څو د ځنګلو مخه ونیسي.
مننه را سره پات شي مدقیق صاحب. یو څو اوریدونکي بر نور راوخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
الله یې غوښاله لاره ګران. زه ظاهر کوناره د کونار څخه تاسو سره په تماس کې متاس په تاسو تخنیکي امکان کار او ټول اوریدونکو ته د کونار له سین په شان په چپو چپو سره وروړل کوم.
او مهرباني وکړئ کونړی صاحب، څه وضعیت دی د طبیعت په کونړ کې؟ سیند اوس هم سپاند ده، ځنګلونه شای په خپل حال دی او کنه وهل کیږي؟
الحمدلله اوس خبر شوی چې سیند هم په سپاند ده، ځنګلونه هم په امن کې کېدل دي. زمان یه رختی خبر هم نسید چی زنگرون تر یا چون مدام که دیر بدا روی شروع شوی و اولاز مریکا رو هست چی بس سمرا وست و توان که دو ما هم را درگه به چه پکا و کشکو ده سر زبیت و اولو به خووز قومی به چه پیکا و شده چی آقا درگه سلو تینزو سپگو کارم که و حال شده دیو قراتی ایگی بسا آقا خاص ما هنیزی کورون دو پار کلو دو پار آقیت اجازه ورگی گی نو حکومت به دې کې ډېره سخت پاتې راغی او سخته بېغوري وکړله. ځکه چې دغه نفر وهل کېدل او کته سړک به وځېد او سړک کې دغه ټرکونه کې بارېدل او د چپې درې نه شروع کېدل او سر یې په کابل لګېده او حکومت تېل دی کې مخنیوی نه کوو. او دا ټول به هڅې چې دا خو د هغه زیاد زورواکو کار دی، هغه خپل د بېغیرتۍ او هغه یو ځار یې نه کوو. نو پېرنده پلاره اوس خو د الحمدلله د کونړ وضعه ده او قومی دعاگان شوی دی پریکلی شوی دی چه نقدر با نور نپریکه او خو وګوره چې ترکمه نظره دواړه او دا پریکړه یې عملي جامه غوندي.
بله تنه د کونړ په څو ولسوالیو کې کټول کونړ کې سوي
کونړ خو غرانه ولایت دی ځکه چې دا دوه دروازې سره د جواسما دره یو پنځه دره ورته وایي خو کوشش کوم په دې روان دی چې پنځه دره کې خو انشاءالله دا پروګرام ته د عمل جامه راغوتو کېږي او راغوتل شوې ده او په اسمان باندې پوه کې چې هغه بالکل به سره په نږدې دی
کار پاړه کونړی صاحب د کار د مخنیوي یا د محدودولو پاړه هم کومه پریکړه شوې قومي او که یوازې د ځنګلونو ساتلې ځکه ښکار هم د کبانو په اوبو کې او هم د غراس په ونو ځنګلونو کې د مرغانو ښکار هم په افغانستان کې ډېر بیروي روان دی.
د نمغان جوړ شوي دي چې هغه خبر عدالت کور په سر باندې سره کور په سر باندې ابي برقونه جوړ شوي دي او د سچار ساعت په وخت کې استفاده کیږي هغې نه سمه را کوزېدل او هغه خو راته کې لیان ما په شاک زور کوو او هغه میده او غټ یو سره نیوله هلته هغه غلا پرېږدي چې په جنریټر باندې مرم بندې زده کولی دی هېڅ څوک نه شي کولی دا قومي سره یو که دا حکومتي یو که دا ثاني یو عمومي په دې مرم بندې زده کېدلی دی
سلامات اوسئ. تاسو ویل چې ولسی پریکړې شوي خو عملي کېدو ته یې تاسو شک لرئ ور به شو نور اورېدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده او مهرباني وکړئ تاسو د خبرونې د موضوع په اړه څه نظر لرئ د وحشي ژوو نړیواله ورځ دا د طبیعت په ساتلې ټینګار کېږي په دې ورځو کې هلته ولس څومره رول لوبولی دی په دې برخه کې
مننه کور مودان ژوندي اوسئ د افغانستان ټول خلک اول دا وایم چې د وحشي ژوو بلکې د انسانانو قدر هم پکې اوس موجود عام عامه توګه مای د هیواد دښمنان لوخا نشته ورته او دلته د دې وطن خلکو همیشه د پاره د هر شي قدر کا خو زمنګ د ډیورینګ کرخې تر سیر ما د چین او سپین غر چې کوم ځنګلونه دي تاسو مړه دا چې د کرخې هغه غل نه دي مطلب سرکونه راغتلی او په هلکیږي او د هیواد دښمنان لخوا بس مطلب ځنګلونه کټه کیږي وړل کیږي وختنم دا چې بای دغه باره کې دولت دې د پاره کار وکا ولس په ځان له څوک او د سیستم نشي کولای په دغه دا ورونه بس یو خبره ده چې هم دغه جنگ ته تیار کړی بس د هیواد دښمنان په کې پراتی او نور څه نشته په کې بدغه وحشي ژوي باندې کې څنګه ژوند وکړه په داسې حالاتو کې چې د هر خوانه پور پور پرې باندې چې نو څنګه خدای ورس وادي دي چې د نامنه یو مرکز ګرځیدل
کور ودا ډیره مننه اوریدونکو نظر مو اوریدل شو به ور بشو بل اوریدونکو ته مې ربانی وکي ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه
مننه مدین ته سلام تاسو ته د غراز خاغله ملما مدقیق ته محمد رسیم د نورستان ولایت
او مهرباني وکړئ نورستان مخ کې هم مدني صاحب اړیکې نیولې و وايي وضعیت په ظاهره ښه دی تاسو څه وایي؟
مننه لوبین صاحب تقریبا وضعیت په ظاهره دی ښه دی خو هغه مخکنی وضعیت خو متاسفانه وضعیت اوس هغه څه نه دی تقریبا وضعیت اوس ډېر ښه نه زنګونه قطکیږي مدین صاحب زما په نظر د زنګونه چې قطکیږي د دې دوه علتونه دي یو خو دا چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړله د ناامني ده یا جګړه ده او بل زما په نظر باندې چې کوم دی د عامه پوهاوی نه شتون دی دلته اکثره خلک داسې دي چې د زنګلونو د غدتو نه نه دي خبر نه دوی ته دغه ځنګل قطع کول اسانه دي خو متاسفانه دلته دولت هم بیا داسې کوم قانون کوم څه نه لري چې مثال څوک ځنګل قطع کوي هغه ته یا جزا ورکړی شي نو متاسفانه د پخوا په څېر ځنګلونه اوس دلته نه دي پاتې او خلک هم ځنګل ته داسې خاصه توجه خاصه پاملرنه نه کوي.
بله کور ودان ډیره مننه دا چې د خبرونه وخت کم دی ور به شو بیرته مدقیق صاحب ته چې د خبرونه بحثونه سره راټول کوم. مدقیق صاحب اول کې د اوریدونکو په خبرو او څه تبصره لري بیا به راشو بحث به ورو ورو پای ته ورسو.
رښتیا هم لودین صاحب سړی چې د اوریدونکو خبرې او نظریات اوري یو څه امیدوار کیږي یو څه خوشحالي کې زه د اوس احساس د خوشحالي کوم چې زموږ په هیوادوالو کې داسې یو روحیه او داسې یو ذهنیت پیدا شوی د ورځ په ورځ یې دا زیاتیږي. په مجموع کې د ځنګلو د قطع په حصه کې خلک ښه ښه نظریات لري او ښه یعنی سړی په دې باندې پوهیږي چې خلک آماده دي چې دولت سره په دې ساکه سهم واخلي او خپل ونډه ترسره کړي. د دې سره په خوا کې بیا مسله د زنګو د قطبل دوست یا چین ولسوالۍ نه یاد کړله. زه یوه خبره غواړم دلته وکړم، هغه دا ده چې هغه دوست وویل چې د چین ولسوالۍ د دویران د کرښې د هغې غاړې نه سړکونه راوچت شوي دي. په مجموع کې د طبي سرچینو په تخریب او په له منځه وړلو کې بهرني لاسونه دي د بهر لخوا نه، خو دغه بهرنی لاس که چیرې داخلي همکاري ونه لري، زه ګمان نه کوم او داسې تجربه زه تر اوسه پورې نه لرم چې د بهر نه څوک راغلي او ده ځنګلونه یا د طبیعي سرچینې له منځه وړي. منظور د ما دا ده، هدف د ما دا ده چې دا یوه خبره روښانه کړم چې په منطقه کې په یو محل کې تر څو چې د بهرني خلک او د بهرني لاسونه خپل داخلي لاس د خپل حمایت لپاره پیدا نه کړي دا کار امکان نه لري. تاسو که هر ځنګل ته وګورئ اتمان په هغه منطقه کې خپل د محل خلک له دوی سره لاس یو کوي او په مجموع کې راځي باعث د تخریب ګرځي. نو دغه مسله داسې د خلکو نقش او د خلکو رول ډېر واضح کېږي تر څو د دغسې اعمالو مخنیوی وکړي او د دې د مخنیوي په نتیجه کې به دوی په راتلونکي کې خپلو راتلونکو نسلونو ته یو سالم چاپېریال په میراث باندې پرېږدي او د هغوی ستونزې به په ژوند کې ډېرې کمې. که چیرې داسې ونه کړي نو زه دوی ته ډېر په واضح شکل باندې وایم چې په ډېر لنډ راتلونکي کې به دوی ټول مجبوره کېږي چې له خپلو ساحو نه دوی وکوچېږي او دوی به راځي نورو ولایتو ته نورو ساحو ته به ځي او هلته به بیا د خلکو سره دوی په ستونزو په مشکلاتو باندې اخته وي. څوک به په مځکه نه پرېږدي، څوک به په څړځای ته نه پرېږدي، څوک به اوبو ته نه پرېږدي. یعنی دغه یو ډېر قوي پوتنسیال د داخلي جنګو او د مخاصمتو د ټولنو د خلکو په منځ کې شتون لري چې اوس خلک نه پوهېږي. خو زه زما ویره او تشویش دا ده چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ او تاسې دغه ستونزې د دې په څنګ کې چې نوره جګړه او نورې ستونزې لرو دا به ډېرې زیاتې شي.
یو لامل یا یو فکټور مدقیق صاحب بېوزلي هم ده. دلته که د نورو هېوادو کې مثلا اروپا کې حتی خواته جنوبي آسیا هند او دغو هېوادو کې وکتل شي ولس تر ډیره یعنی د ډوډۍ په پخولو او یا هم د کور په تودولو کې له ځنګلونو کار نه اخلي، ګاز د برق د په افغانستان کې دغه شای نسته. نو ولس هم ځانته یو پلمه نیولې چې بېوزلي د لاس نه رسیږي بل چې تنو مجبور دي چې له ځنګلونو استفاده وکړي. دا پلمه څومره پر ځای ده او څومره نور بدلونه لري په ولس کې؟
دا دا د پارلمان نه سمور ویلې ولې دا دلیل ډیر قوي دلیل ده. موږ باید په چاپیریال کې د انرژي بدیل باید دولت خلکو ته وړاندې کړي ولې دا وخت اخلي په افغانستان کې. خو زه یو شی درته وایم چې دغه ځنګل او دغه طبیعي سرچینې په مجموع کې داسې حیثیت لري لکه د یو باغ. باغ هر کال خپل چښتن ته حاصل ورکوي، میوه ورکوي. نو ځنګل هم هر کال یو مقدار تولیدات لري چې که چیرې زموږ هېوادوال د پخلي لپاره د کورو د ګرموالي لپاره له غونه استفاده وکړي. زه تاسې ته په ډاډ باندې وایم چې دا ځنګلونه زموږ له منځه نه ځي. یعنې په هغه د محل په سطح باندې که چیرې خلک له ځنګله د لرګیو نه استفاده وکړي ځنګل له منځه نه ځي او ځنګل هر کال د دې ظرفیت لري چې دا تولیدات خلکو ته ورکړي. خبره دا ده چې موږ استفاده له دې نه ډېره زیاته وړاندې ځي. موږ په مجموع کې هغه ونه له بېخه قطع کوو. د ونې شاخ قطع کړي مانا د دې نه لري چې د ځنګل له منځه ولاړ. ولې دلته بهرني لاسونه دي، په دې کې مافیا ده، په دې کې دولتي او غیر دولتي خلک په دې کې سره یو ځای په ګډه په شریکه باندې د ځنګلو د تخریب ملا را تړلې ده او دا ځنګل له منځه ځي. کنه د خلکو په استفاده باندې په هیڅ ځای کې په دنیا کې ځنګل له منځه نه ده تللی، حتی ځنګل تقویه شوی ده، خلک په دې کې سهم اخلي.
بله، او مدقیق صاحب یوازې څو دقیقې پاتې دي کې دغه د وحشي ژوو په اړه باندې لږ خبرې وکړو. پخوا چې زموږ په یادېږي کله به چې واوره وسوله هلته به ښکارېدل چې د شپې لخوا څومره دغه ژوی راکوزیږي کلیوالي سیمو ته راځي. په همدې مرکزی ولایتونو کې کابل، میدان وردګ، غزنی، حتی د ښاري سیمو ته نږدې ژوی بلیدل کېدل. اوس اندېښنې دا دي چې حتی هغه لیوان چې وو په غرونو کې، یا ګیدړې او سویان چې وو، یا نور نایاب مرغان چې وو، ورځ تر بلې نسل په ورکېدو دی. داسې اندېښنې تاسو سره هم شته او دا څومره جدي دي؟
په مجموع کې دا ستونزه ډیره جدي ده. دا رښتیا هم په پخوا کې دا مثالونه ډیر زیات وو، خو وحشي حیوانات کله که چیرته په خپل خپله پناهګاه کې، په خپله زیستګاه کې ځان ته خوراک پیدا کړي، هغه انواع پیدا کړي چې دوی په هغه باندې خوراک کوي، نو دا په هیڅ وخت کې د خلکو د استوګنې ځایت نه راکوزي. دا یو د علمی خبره ده، خو که چیرې هلته د دوی خوراک کمیږي، نو دوی مجبوره کیږي د ځان د مړېدو لپاره دوی راشي د خلکو د استوګنې ساحو ته، د دوی په مال او مواشي باندې حملې وکړي. مګم د خواشینۍ خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې د وحشي ژویو د موجودیت یو واضح تصویر نه لرو. کومه ارزونه، کومه څېړنه په دې سا کې په مجموع کې نه ده ترسره شوې چې موږ په دې باندې پوه شو چې موږ په خپل هیواد کې څه لرو او څه نه لرو، څومره لاسه ورکړي دي. بعضې ډېر ساده علائم دي چې زموږ هیوادوال همېش دا خبره کوي، ولې دا په مجموع کې موږ ته یو کلي تصویر نه را په لاس کوي، ولې موږ په دې باندې اوس نه پوهېږو چې د کومې ناوې موږ څومره نفوس لرو په افغانستان کې. آیا دو ته کوم خطرونه چې متوجه دي، دا څومره جدي دي، څومره کېدای شي چې مخنیوی وشي؟ یعنی که چیرې دغه وضعیت نامعلوم وي، په نامعلومه وضعیت کې باید دولت ډېر شدید او جدي قوانین رامنځته کړي، او د هغوی د تنفیذ په حصه کې باید ډېر جدي اقدامات وکړي تر څو موږ د وضعیت کې د خرابې په حالت باندې روان دي دغه مخه موږ ونیسو.
ډیره ډیره مننه مدقیق صاحب. سلامات او صحیح ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مخبرونه کې برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپلې سپارښتنې وړاندې کړې. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسو مننه چې اړیکې مو ونیولې، خپلې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. له هغو اوریدونکو بښنه غواړو چې د وخت د کمی له امله مو د دوی نظرونه خپاره نه شو کړای. د خبرونې له میلمه د چاپیریال ساتنې له فعال عبدالولي مدقیق صاحب څخه بیا هم مننه. د ازادي راډیو له پات خبرونه سره اوسئ.
Raza chiyo jure raza chiyo.